شپږ بجې دي. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې زه فریده هور سیفی له امان الله امیرزی او نور همکارانو سره تاسو ټولو ته خراغ لاست وایو. اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت د پاکستاني مقاماتو د ادارت کړي د چوي وسلوال کسان د افغانستان لخوا وروښتي دي او په سرحدي سیمو کې دوی پر امنیتي پوستو باندې حمله کړي دي. په روانه خبري مجله کې د په مصر کې د نوي سیاسي بدلون په اړه اوري چې د مصر نوي ولسمشر وایي له ایران سره د خو اړیکو غوښتون کې د نور راپورونه هم لرو. خو لمړی به راشو خبرونو ته. فرشتې جلال زئی د نن ورځې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه راټول کړي دي.
د افغانستان د دفاع وزارت د پاکستان له لوري وروستۍ ادعاوي رد کړې دي. رپورټونه وایي د سرپل په رحمد آباد ښوونځي کې نن سهار تر سلو زیات زده کوونکي مسموم شول. د هند پولیسو ویلي د ابو حمزه په نوم مشکوک سړی چې غالباً د ممبۍ د تروریستي حملې پلان جوړ کړی و نیول سوی. او د مصر نوی جمهور رئیس وایي له ایران سره دوستانه روابط غواړي. د دفاع وزارت نن دایدا بیا اساسه بللې چې وای پرون لسه او وسلوال طالبان له افغانستان څخه پاکستان ته تللی او د دوی پر د پاکستان پر پوځي پوسټوي حمله کړې. پاکستانی چارواکو مخکې ویل چې لږ سلطنه وسلوال د افغانستان له پوري وراوښتي وو او د دوی شپږ عسکر یې وژلې دي. د پاکستان د پوځ چارواکو ویلي وو چې لږ یوولس حمله کوونکي هم په متقابلو ډزو کې وژل شوي دي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان جنرال محمد ظاهر زمينه ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان لوري دغه ادعاوي حقیقت نه لري. د کونړ د والی د دفتر د خواتخنن ازادي راډیو ته وویل سول چې د دې ولایت پر نړۍ او دنګا مول سوالي د پاکستان له خوا لښت لږ 50 توغندې وشتل سوي دي. په دې حمله کې یو تن ملکی وګړی وژل سوی دی. د کونړ والی نن له دې ولایت څخه د پاکستان خاورته د وسوالو دوره وشتلو مسله هم رد کړه. چارواکي وایي چې تر څلوېش زیات پولیس افسران نن د لشکرګاه د پولیسو په اکاډمۍ کې مسموم شوي وو. د هلمند د والی ویاند داود احمدي دا خبره نن ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې پېښه پرون ماخصن رامنځته شوې ده. د هلمند والی ویاند ویل چې د کسانو ته د سر چرخ، سردرد، دلبدي او بهالي پیدا شوی. دا کسان ټول د سیمې په یو پوځي روغتون ته لېږدول شوي دي او ویل کېږي چې د یو تن وضعیت ډېر ښه نه دی. د پېښې د علت د څرګندولو لپاره تحقیقات پیل شوي دي او په عین حال کې په لشکرګاه کې روغ د صحي کارکونکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دغو پولیسو شمېر شپږاویات نه دی. د هرات سیمه ایز چارواکي وای نن لغرمې مخ کې په دغه ولایت کې په 14 کې د ایصاف درې عسكر مړه او زخمیان دي. ویل کېږي چې دوه ایتالوي عسكر وژل شوی دي او یو زخمی دی. په لویدي زون کې د پولیسو د قومندانۍ ویاند عبدالرؤف احمدی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه 14 د هرات د ادرسکند پولیسو په روزنیز مرکز کې وسوه. رپورټونه وایي چې نن د سرپل د رحمت آباد ښوونځي کې تر سلو زیات زده کوونکي مسموم شوي دي. د سرپل د مرکزی روغتون ډاکټرانو په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې دغه زده کوونکي دوی ته ورسول شوي او دا مهال تر درملنې لاندې دي. د هند پولیسو نن ویل چې د ابو حمزه په نوم هغه مشکوک سړی نیول سوی چې غالباً د ممبۍ د تروریستي حملې د هماهنګۍ مسؤلیت درلود. څلور کاله مخکې په دې حمله کې 116 تنه ووژل سول او تر 300 زیات زخمیان سول. چارواکو ویلي چې ابو حمزه شایي د پاکستان د افراطي وسلوالو ډلې لشکر طیبه غړی وي. د مصر نوی ټاکل شوی ولسمشر محمد مرسی نن په مرکه کې ویلي چې د ایران سره د اړیکو پراختیا غواړي. د دې د مرکه د متن لمخي ویل کېږي چې نوی جمهور رئیس محمد مرسی غواړي په سیمه کې د ستراتیژیک توازن درامست کول لپاره د قاهره او تهران اړیکې پراختیا عمومي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران پر سوریه د دې لپاره انتقاد وکړ چې د ترکیې والوتکه ویشتې ده. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران هم درز د سوریه پر یو وګړي او شپږو مؤسسو تازه بندیزونه وځ کړی چې جزئیات نه دي خبره سوي. نن د لوکزامبورګ د بهرنیو چارو وزیر جین ایسلبورن خبريالانو ته په دې اړه وویل:
له دغه جټ الوتکې سره ډېره خطرناکه پېښه شوې ده. د انسان ژوند ته بې احترامي څرګندوي، ځکه په دې الوتکې کې دوه پیلوټان وو. له مخکنۍ خبرداري پرته د دغه الوتکو ویشتل یوازې د دیکتاتوري پېښه بلل کېدلی شي.
د ترکیه دولتي مطبوعات وایي چې د سوریه د پوز تر ډیر شو زیات لوړ رتبه مقامات له خپلو کورنیو سره یو ځای ورتښتېدلې دي. د ترکیه دولتي خبري اژانس ویلي چې لږ تر لږه 3 پوځیان تېره شپه دغه هیواد ته پر پوله ور واوښتل. ځینې ضد او نقیض رپورټونه دا هم وایي چې په دغو کسانو کې یو پوځي جنرال شامل و. د سعودي عربستان چارواکي وایي چې اول وار به ورزشکار ښځو ته د اولمپیک په نړیوالو مسابقو کې د برخې اخیستلو اجازه ورکړي. په لندن کې د سعودي عربستان سفارت نن دغه خبره اعلان کړه. ویل کیږي چې د الما ملس په نوم یوازنۍ سعودي ورزشکاره به د اولمپیک په مسابقو کې برخه واخلي. د هیومن رایټس واچ د بشري حقونو د ملاتړ سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې دی په دې وروستیو کې د اولمپیک پر نړیواله کمیټه ژغ کړی و چې سعودي عربستان باندې بندیز ولګوي ځکه تر اوسه یې د اولمپیک کلوبو ته هیڅ ښځینه ورزشکاره نه ده ورستولې. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن اسرائیل ته ورسېد. دی به د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي. دوی ویل دي چې د دواړو د خبرو د اجنډا په سر کې به د ایران اتمي پروګرام وي. دی سبا فلسطیني ادارې ته ځي او بیا به اردن ته ولاړ سي. دا خبرونه
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. په روانه خبری مجله کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت د پاکستاني مقاماتو د ادارت کړي د چوایي وسلوال کسان د افغانستان لخوا وروختي او په سرحدي سیمو کې پر امنیتي پوستي حمله کړي دي. د افغانستان د معارف وزارت چارواکي وایي په خونځیو کې د زده کوونکو د مسمومیدو په مخنیوي کې د ځایي خلکو ونډه ډیره ضروری ده.
پولیس باندې غږ کوو چې د یو بل خطرناک تهدید لپاره هم متوجه اوسېږه. په مجهول ادرس باندې ستا اولادونو نه د دوی حقه حقوق اخیستل کېږي. په دغسې نامونه باندې دوی ترحول کېږي.
په هرات کې یو پولیس پر ایټالوي عسکرو ډزې کړي دي او د مصر نوی ولسمشر وایي له ایران سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. د افغانستان د دفاع وزارت د پاکستاني مقاماتو د ادارې رد کړي د چوایي وسلوال کسان د افغانستان د پولیسو خوا وختي دي او د دوی په هیات کې پرمنتی پوسټو باندې حمله کړي دي. پاکستاني رسنیو د پاکستان د مقاماتو په حواله خبر ورکړی و چې په دې حمله کې لس پاکستانی عسكر وژل شوی دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان ظاهر عظیمی د پاکستان د ادعا بیا اساسه بللې ده. اسمت سروان په دې موضوع باندې معلومات راټول کړي.
د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د رات کچې غنی وسلوال جګړمار د افغانستان لوري د ډیورن لکرشي ور او وشتي او پر پاکستانی امنیتي ځواکونو یې حمله کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی جنرال ظاهر عظیمی ازادي رادیو ته وویل دا راپور بیخي بی اساس دی. د کورنی امنیت په برخه کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار عبدالرحمن ملک شکایت کړی چې افراطیانو په برجیر کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو برید کړی دی. د پاکستان رسنیو ویلی چې عبدالرحمن ملک له افغان چارواکو سره تماس نیولې د دې پیښې په خاطر د پاکستان شکایت هغوی ته څرګند کړی دی. د ادعا کړی چې افغان چارواکي له خپلې خاورې پاکستان ته د سختریزو د اوښتو مخه نه ده نیولې. ویل کیږي چې تر سلو زیات وسلوال طالبان د افغانستان له خاورې پاکستان ته اوښتي او په برجیر کې پر درو پوستو بریدونه کړي دي. پاکستانی چارواکو ویلي چې په دې برید کې چې پرون وشو لږ تر لږه لس پاکستانی عسكر وژل شوي دي. پوځي چارواکي وایي په دې حملو کې چې په بردیر کې شوي لښ تر لږه 15 حمله کوونکي طالبان هم وژل شوي دي. د پاکستان انګلیسي ژبې ډان رسپانی لیکلي د پاکستان امنیتي ځواکونه د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمه کې په غزمه بوخت ول چې د طالبانو له لوري پرې برید وشو. د ملاکان په سیمه کې د پاکستانی طالبانو یو ویندوی سراج الحق د ازادي رادیو مشال څنګه ته د ټلیفون لاله دی وویل چې پر پاکستانی ځواکونو د دوی کسانو بریدونه کړی دي. خو تر دې مخکې افغان مقامات ویلي و چې د پاکستان پولی ته نږدې د کونړ او نورستان ولایتونو اوسیدونکو بیا بیا شکایت کړی چې د پاکستان له خاورې پرې بریدونه کیږي. د کونړ د والی ویندوی فضل الله وحیدی د جمعې په ورځ وویل د کونړ والی فضل الله وحیدی د جمعې په ورځ له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې د کونړ ولایت پر سرحدي ولسوالیو لا هم د پاکستان له لوري د درنو وسلو ګولې وشتل کیږي. د وویل چې په دې اړه د افغانستان د مرکزی حکومت له چارواکو سره خبرې کړې دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
له نورستان څخه راپور لرو چې ویل کېږي د وسلوالو طالبانو شپږو مشرانو ته د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې مرګ ژوبله اوښتې ده. لږ وروسته په دې اړه باندې تفصیل اورو، خو اوس دا چې افغان پولیسو په هرات کې پر درې ایټالوي سرتیرو باندې ډزې کړې دي. په دې اړه شرف الدین ستانکزی له هراته معلومات راکوي.
ویل کېږي یو ځل بیا یو افغان عسکر د تعلیم په مهال د حساب درې عسکرو ته مرګ ژوبله وړوله، خو د دغه ځل لپاره یې پیښه صحوي بلل شوې ده. واقعه د دوشنبه په ورځ د هرات ادرسکن د پولیسو تعلیمي مرکز کې رامنځته شوه. د دغې ولسوالۍ سرپرست ولسوال سبحان روستایی خبریالانو ته ویل د زده کړې په مهال یو افغان سرباز خلاصي بم په ځمکه پرېوته، یو ایټالیایي سرتیری وواژه، دوه نور ټپیان کړه. خو غرب زون کې د صاحب پولیسو قمانداني ویان سمنوال عبدالروف احمدي ویل پیښه خپله د هغوی د تجهیزاتو کومه بسته کې لاسي بم د چاودېدو له امله رامنځته شوې ده.
امروز در مکان سروی ادرسکن نیروهای ایتالیایی که مصروف آموزش
نن در ادرسکن تعلیمی مرکز که د ایتالیایی سرتیرو چې د پولیسو د روزنې دنده یې لرله خپلې د تجهیزاتو چانټه کې لاسي بم چاودېدلی. د یو سرتیری یې مړ، دوه نور ټپیان دي. ایتالیا په هرات ولایت کې د ولایتي بیا رغونې ټیم په مشرۍ سربیره د ایساب په چوکاټ کې ماموریت او 4000 سرتیری لري. په افغانستان کې د ناتو له مرکزی دفتر څخه د ازادي رادیو په ادرس یو اعلامیه راغلی و چې په کې د افغانستان په غرب کې د یو سرتیری د وژنې خبر تایید کړی و. د پیښې ځای او نور کره معلومات نه و ښودلي، او نه هم د هرات د تازه پیښې په اړوند د افغان دولت مخالفو وسلوالو کومه اعلامیه تر اوسه رسنیو ته رسېدلې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې په هرات کې ساحوان له یو عسکر څخه لاسي بم لوېدلې دی، او په دغې پیښې کې څو ایټالوي عسکرو ته زیان رسېدلی دی. د افغانستان په اړه باندې امنیتي پیښو ته به ادامه ورکړو. په نورستان کې دولتي چارواکي ادعا کوي چې نن سهار مهال نړیوالو ځواکونو د وانت ولسوالۍ په اګوګل درې کې هوایي بمباري کړې ده چې په نتیجې کې د وسلوالو طالبانو شپږو مشرانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو طالبان بیا وایي چې په شوې بمبارد کې یوازې د دوی دوه ملګري وژل شوی دی، او نور چاته پکې زیان نه دی اوخته. روح الله انوري په اړه ریپورت لري.
وانت ویګل ولسوالی د نورستان په مرکزی برخه کې پرته ده چې په 2009 کال کې پکې د وسلوالو طالبان لخوا د نړیوالو ځواکونو په نظامی اډه بریدو شو، او په نتیجه کې ګڼو بهرنیو سرتیرو ته مرګ ژوبله واوخته. دوه کال کېږي چې د وانت ولسوالی د حکومت له واکه وتلې، خو تر اوسه حکومتي او نړیوال ځواکونه په دې نه دي بریالي شوي چې دغه ولسوالی بیرته ترلاسه کړي، خو کله کله پکې نړیوال ځواکونه هوایي بریدونه کوي. د نورستان امنی قومندان غلام مولا نورستانی ازادي رادیو ته ویل چې د دوشنبه د ورځې سهار مهال د نړیوالو ځواکونو الوتکو د ویګل درې په اګوګل سیمه کې د وسلوالو طالبانو یو پټنځای بمبار کړي چې په نتیجه کې شپږو تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. نورستان وای په بمبار کې ولسی وګړو ته کوم ځاني او مالی زیان نه دی وخته. طالب بوئن ذبیح الله مجاهد په تلیفون ازادي رادیو ته وویل چې په بمبار کې دوه تنه عادي طالبان وژل شوي دي. تیره میاشت هم د وانت ولسوالۍ په ارن سیمه کې دوه ځلې هوایي بمبار شوی و چې په لومړي بمبار کې د طالبانو د نوماند والي مرستیال عبدالحکیم او یو قومندان وژل شوی و، او په دوهم بمبار کې بیا څلور تنه طالبان وژل شوي وو.
خبری مجله اوري.
راپور نوایی په سرپل کې ډیر شمیر د مکتب شاګردان مسموم شوی دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې یوازې خلک کولی شي چې په خوندزیو کې د زده کوونکو د مسمومولو د پیخي په مخنیوي کې له دوی سره همکاري وکړي او موثر ګامونه پورته کړي. دغه وزارت وایاند امان الله ایمان له ازادي رادیو سره په مرکې کې نن وویل چې دوی د امنیتي ادارو په وسیله د دې ستونزې د مخنیوي لپاره هڅه کوي. د مرکه په کابل کې د ازادي رادیو خبریال حمید مومند کړی ده.
خغل ایمان، په سرپل ولایت کې له تیرو درې ورځو راهیسې په پرله پسې توګه راپورونه ورکول کېږي چې د بېلابېلو ښوونځیو نجونې مسمومې شوي دي. که تاسو دا ووایئ چې د پوهنې وزارت د دغو پیښو د مخنیوي لپاره کوم ځانګړي اقدامات په پام کې نیولي دي؟
دا واقعیت په تاسف سره درېیم ځل دی چې زمونږ شاګردان مسموم کېږي. تر دې وړاندې په تخار کې په شپږ واره باندې په پرله پسې توګه باندې زمونږ شاګردان مسموم شول. مونږ په دغسې حالاتو کې ولس ته بیا هم مراجعه کړې ده، او بیا هم کومونکو منیرونه لرو او په دې باندې د دې حفاظت نشي کېدی. زه مطمئن یم چې د امنیتي ټوپکونو نه خامخ هم دغه ولس نیولی شي، ځکه دوی په هغه سیمه کې شاید هغه نفر زر تشخیص کولی شي دغه جانیان، او دوی په حتی په مستمره توګه باندې د خپل مکتب نه حفاظت هم کولی شي.
تر دې راپورې دا ویل کېږي چې ښوونځیو ته چې زده کوونکي ننوځي یا نور خلک چې ورننوځي دوی تلاشي کېږي. تاسو د ښوونځیو داخل ته دغه موادو د لیک د مخنیوي لپاره کوم ځانګړې لارښوونې کړي د ښوونځیو ته چې څو پراتلونکو کې دغه ډول پېښې مخنیوي شي؟
ځینې اقدامات ترلاسه باندې نیولي دي. امنیتي ځواکونو زموږ سره فوق العاده همکاري زیاته کړې ده په همدغو سیمو کې، او د دې لپاره چې دغه جانیان په د عدالت منګولو ته وسپارل شي امیدوار یو چې په دې اړه باندې هم خیر اثر وړاندې ولري. موږ په خپله اقدامات ترلاسه باندې نیولي دي، سره دوی په نوم بل ریاست لرو، او د شاګردانو له اړخه د امنیت لپاره دوی هڅې کوي دغه متنظم کړي دي. اما وګوري موږ 15,500 بابا مکاتب په ټول هیواد کې لرو. زه فکر کوم چې دښمن زموږ دومره جنایتکار شي چې حتی د مکاتبو هم غچ اخلي، نو په دې وخت کې زمونږ مرجع ولس یو فولس باندې غږ کوو چې د یو بل خطرناک تهدید لپاره هم اوسېږه، متوجه اوسېږه چې په مجهول نوم باندې په مجهول ادرس باندې ستا اولادونو نه د دوی حق حقوق اخیستل کېږي، په دغسې نامونو باندې دوی ترحول کېږي او دهشت اچول کېږي د دوی په منځ کې. اما په مجموع کې امیدواره چې امنیتي ارګانونه ښه سره رڼا ولري، او ولس له دې وروسته متوجه اوسېږي په مستمره توګه باندې شپه ورځ دوی هم هغه طرفونه پېژندلی شي او هم یې حفاظت کولی شي.
مننه ایمان صاحب. یوه وروستۍ پوښتنه تاسو ته راجع کول غواړم، هغه دا چې تقریبا تاسو د تخار او په زده هواد په زنه نور سیمو کې هم زنه پیښو ته اشاره وکړه، تر اوسه پورې تحقیقات شوې دي او د امنیتي ځواکونو له خوا یا د پوهنې وزارت له خوا څه ډول مواد کارول شوې دي د انجونو او د هلکانو د مسمومولو لپاره؟
وګوره، دا په داخلي ارګانونو سربېره موږ د نړیوالو صحي ارګانونو سره هم دغه موضوعات شریک کړي دي، سیمپلونه مور کړي دي. مشکل هم په همدغه ځای کې پوښتنه چې دغه کسان نیول کېدل نه او نتایج معلومېدل نه، چې آیا دا د الودګۍ د حواله کبله دي. په ځینې ځایونو کې دغه پیښې هم شته چې ګوکې ثابت دلایل شته چې د الودګۍ د حواله امر رامنځته شوی دي. اما په عین حال کې جنایت هم دی، دغه اوس پیښې دا زهر پاشل کېږي او خاص مهارت باندې پاشل کېږي، مواد ورکول کېږي. امنیتي ملي تېره کانفرنس کې دغه موضوعات روښانه کړل. تر ټولو مشکل ټکی دغه دی چې احساس هم نه توانېږي چې نتایج معلوم کړي، او موږ هم زموږ صحیح ارګانونه هم چې د دغې تاثیرات په 15 دقیقو کې له منځه ځي، او همدغه علت چې فضل د خدای دې موږ تلفات نه لرو.
د افغانستان د پوهنې د وزارت ویان امان الله ایمان وو چې په ازادي راډیو سره یې په مرکې کې خلک دې ته راوبلل چې په مکتبونو کې د ماشومانو د مسمومیدو د په مخنیوي کې ځایي خلک هم مرسته وکړي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په غور کې د سیلاونو د قربانیانو شمیر شاوخوا 150 ته زیات شوی دی او ګڼ خلک ورک دي. سیمه ییز خلک بیړنۍ مرستې غواړي، خو دولتي چارواکي وایي ستونزې مرکز سره شریکه کړې ده او خپل نشي کولای چې خلکو سره مرستې وکړي. شرف الدین ستانکزی او په دې اړه تازه معلومات.
د غور ولایت مرکز څخه ګڼ سیمه ییز خلکو په دولت نیوکه وکړه. ویل تیرو څو ورځو کې اورښتونه ګڼ خلک کوم نه یو شمیر کورونه ړنګ کرنیز ځمکې ور ویجاړې کړې، خو دولت تر اوسه مرسته نه ده ورسره کړې.
کورونه خراب کړي، ډېر خلک یې بېخي سره بېکار کړي. تر اوسه موږ د حکومت څخه خواهش کوو چې موږ ته عاجل د سرپناه او د مواد غذایي او د ادویه کومک ورسیږي.
د غور ولی عبدالله هیواد څخه مې په ټلیفون سره د خلکو شکایت په ټولیزه ډول د سیلابونو زیانونه وپوښتل. زیاته یې کړه د قربانیانو او زیانونو شمېر تر هغه څه زیات ده چې رسنۍ ورخبره کړې وه.
زخمیان اشپز کسه ورسی او دا آخری نمره شمیرن شمیرن دی طریق اثر بلین چه انتقام بلین چه بعضی زایین چه تروز پریمی سلیران لیشن دی.
تیر محل دا غور دا والی ویان وجل شیو کسانو شمیر چلی رستن خودلی وی په دا ورسته څو ورځې کې په غور سربیره د افغانستان ګڼه نورو شمالي ولایتو کې هم ورښتونه وشو چې لعمل ډیر شمیر خلک ته مرګ ژوبله واوښته. زیانې مالی هم اړولې ده او په دغو سیمو کې په دولت نیوکه کېږي چې په خپل وخت بیړنۍ مرستې ونه رسولې. افغانستان کې د بیړنۍ مرستې لپاره ځانګړې اداره شته چې له وړاندې د ورته پیښو له وقوع څخه د مخه د اصولو سره سم باید خلک وایي مرستې ورسوي. خو دا چې په غور کې ولې دغو خلکو ته مرستې ونه رسېدې، د اړوندې ادارې رئیس حامد دادفر ویل په سیمه کې وروستۍ پیښه سابقه نه لري، ځکه د دوی شته امکانات په پسرلنیو طبیعي پیښو کې مصرف او وسي اداره تر یو میلیون افغانیو پرته چې د شل زره امریکایي ډالرو معادل پیسې کېږي نور هیڅ په واک کې نه لري. د کال په دغه موسم کې د تاریخ په اوږدو کې څوک په یاد نه لري چې ورته اورښتونه به شوي. موږ فکر لره چې نور تر ژمي پورې اورښت نشته. له بده مرغه داسې پېښه رامنځته شوه. موږ خپله اداره کې د مرستو لپاره نه پیسې او نه هم خوراکي مواد لرو. دیارلس لکه افغانۍ مو لرلې. د لارې د خلاصون لپاره مو یو بلډوزر په کار واچو. نور مو مرکزي اداره په جریان کې اچولې ده. هیله ده کومک به وکړي. په هر صورت غور ولایت کې ګڼه خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې بیړنۍ مرستو ته اړه لري او د دغه ولایت والی هم ژمنه وکړه چې مرکزي ادارې سره په جریان به خلکو ته مرسته ورسوي.
د افغانستان د ملي شورا د ښځو د چارو کمیسیونونه او د مدني ټولنې خزینه غړي د توکیو له کنفرانس غواړي چې د افغان میرمنو د وضعیت ښه کولو ته 30% بودیجه ځانګړي کړي. د ښځو د څرګندونې نن په کابل کې یوې خبرې ناستې ته وکړي. دوی دا هم ویل په هیواد کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي اندېښمنې کړي او غواړي چې مسؤولې کورنۍ او بهرنۍ موسسې ورته جدي تدابیر ونیسي. خان محمد سیند او په دې اړه نور معلومات.
د جمهوری ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو ګډون او د نړیوال ټولنې د ژمنو 30% د ښځو اقتصادي ودی او د اداري فساد پر ضد مبارزې ته ځانګړي کول هغه وړاندیزونه دي چې د ملي شورا د ښځو د چارو کمیسیونونه او د مدني ټولنې خزینه غړي نړیوال ټولنې ته کوي. د ولسی جرګې د ښځو چارو د کمیسیون مشر فوزی کوفی وویل دا وړاندیزونه باید د حکومت په هغو اسنادو کې شامل شي چې د توکیو کانفرنس ته وړاندې کیږي.
بودیجه که به افغانستان میایه 30% از اون مشخصن برای از بین بردن فقر و
کومه بودیجه چې افغانستان ته راځي باید 30% د ښځو د فقر د لمنځه وړلو او د دې د اقتصادي توان لپاره په پام کې ونیول شي. همدارنګه د ښځو لپاره د عدالت د تامینولو په چارو کې هم بودیجه ځانګړې شي ځکه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو سبب عدالت ته د ښځو نه لاسرسی دی. همدارنګه غواړو 15 کلیدي وزارتونه د ښځو ته ورکړل شي.
ټاکل شوې ده د توکیو کانفرنس د راتلونکي میلادي میاشتې په 8مه د جاپان په توکیو ښار کې جوړ شي. د توکیو په کانفرنس کې به نړیواله ټولنه له 2015 څخه تر 2025 کال پورې د افغانستان پر وضعیت بحث وکړي. د ښځو د اقتصادي ودې او د نجونو د پوهنې د وضعیت د ښوالي لپاره وړاندیزونه په داسې حال کې کیږي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د ښځو د حقونو فعالانې اندېښمنې کړي دي. دوی وایي د دې ناخوالي سبب د معافیت دود او د قانون نه پلي کېدل دي. د سولې او دیموکراسۍ لپاره د برابرۍ د ټولنې مشرې نرګس نهان وویل
تا وقتی که حاکمیت قانون نباشه ما شما هیچ کار کرده نمیتونیم. افغانستان هم این سلسله قوانین دارد.
تر څو چې د قانون حاکمیت نوسی هیچ کار نشو کوله. افغانستان یو لړ قوانین لري او کولای شي سرغړوونکو ته پرې جزا ورکړي خو له بده مرغه دې مسلې ته د چارواکو پاملرنه کمه ده. موږ غواړو په دې مرستو کې داسې موارد ځای شي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کم کړي او که د دې مخه نه نیول کېږي شرط به دا وي چې د افغانستان حکومت یې ځواب ورکړي.
د ښځو د حقونو فعالانې هیله مند دي چې وروسته له دې د قانون په سلیقوي توګه نه پلی کېږي بلکه هر څوک چې د تاوتریخوالي سبب ګرځي باید په علني توګه محاکمه شي. له دې مخکې د افغانستان د بشر د حقونو کمیسیون ویلي چې د روان کال په لومړیو دو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سباندې 900 قضیې ثبت کړي دي. کمیسیون ویلي دا شمېره د تیر کال په نسبت زیاته ده.
ستاسو له پیغامونو نه
خیر زود یعنی ده هر اولید به سیال بات خار میشی بیم کهیم زود از عویر ریو نطول هم کارن و آوریدون که چه خمانه نکن چه به پیغامونو به نره دغا نره اکرانیستی ده پر این رهر که دیر نورستون دیلی خوزه یوازی ده یوی یادو نکن پر این رهر که دم گلی ده زورواکو ده چارواکو او ده ولید فرگی ده جنگور لخوا دغن تا ده دولتی زمکو ده خسبه ولو للی خفا درست که روانه ده دغن للی اوم ده این رهر تر پونتون خوری رسیده لیده طول و آوریدون که او ده افغانستان طول و خلق و تمعلومه ده چه ده این رهر پونتون کنون اوران ده به درونتی پسیمه که دور شوه ده 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 پونتون زمکا دم گلی ده زورواکو ده خوانه نیولکی گی او پختل سر پی ودانه یو کورو نجوری گی زر ده جلال آباد خار بی و سیدون که او ده ده پونتون ده یو پاریخ پتوگه هم دیخنه لرم چی په نږدې راتلونکي کې به د دغه پوهنتون ټولې ځمکې غصب شي او دغلته به بیا دغه څیزیه نه وي پاتې شوی چې د پوهنتون لپاره پکې کومه ودانۍ جوړې شي. د دې تر څنګ
د دې پونتون ځنی بلاکونه دولتي جرګې د مرستلان او یا هم د ورکوړو چارواکو د خورنه د کلونو راهیسې نیول شوي دي. محصلین په ښار کې ژوند تېروي، په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند تېروي. د دوی لپاره تدریسي خونې نشته دی، د دوی لپاره د اوسېدو ځایونه نشته دی، او د دوی ودانۍ چارواکو او زورواکو نیولي دي. زه د افغانستان د رئیس جمهور کرزي صاحب نه غوښتنه کوم چې د ننګرهار پوهنتون د ځمکو د غصب دپاره یو پلاوی راولېږي، خو دا داسې پلاوی چې هغه صلاحیتونه ولري، هغه دلته په سمه توګه څېړنه وکړي، هغوی خپله د چارواکو سره په فساد کې ښکېل نه شي، او دغه ځمکې د غصب نه خلاصې کړي. کومې ودانۍ چې پخوا جوړې شوې دي بېرته د محصلینو په واک کې ورکړي.
د مصر منتخب ولسمشر محمد مرسي وایي غواړي له ایران سره اړیکې ټینګې کړي او پراخې اړیکې ورسره ولري. د غرض دا انتظار هم کیږي چې محمد مرسي به چې د اخوان المسلمین ډلې سره تړاو لري، د اسرائیلو او مصر ترمنځ د سولې او نورو تړونونو د برخلیک په اړه څه پریکړه وکړي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس ته راپور غټي کې وړاندې کوي.
د مصر منتخب ولسمشر وایي د دې لپاره چې په سیمه کې ستراتیژیک توازن رامنځته شي، غواړي له ایران سره خپل سیاسي او اقتصادي اړیکې ټینګې او پراخې کړي. محمد مرسي د ایران فارس خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي، موږ باید د دوه اړخیزو ګټو پر اساس له ایران سره خپل اړیکې نورماله کړو، او په دې خاطر چې په سیمه کې د فشار توازن رامنځته شي، قاهره او تهران باید په خپلو کې په اقتصادي او سیاسي برخو کې همکاري ولري. د رویټرز خبري آژانس پوینا د مصر د نوي منتخب ولسمشر دا څرګندونه بخښي، لویدیس چې هڅه کوي د لانجمن اټومي پروګرام له امله ایران منسوي کړي، خوشي نه کړي. د ایران فارس خبري آژانس وایي محمد مرسي ورسره په دې اړه څو ساعته د مخه چې په رسمي ډول د انتخاباتو ګټونکي اعلان شي دا څرګندونه کړي دي. ایران د مصر د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پخواني پوځي افسر احمد شفیق په وړاندې د اخوان المسلمین د غړي محمد مرسي د کامیابۍ هرکلی وکړ، او هغه د روښانه ډیموکراسۍ نښه وبلله. په تهران کې یو ډیپلوماټ رویټرز خبري آژانس ته ویلي، ایران غواړي چې مصر په سیمه کې د تهران د دوو سیالانو ترکیه او سعودي عربستان په وړاندې د یو بالقوه سیمه ایز قوت په توګه رامخته شي. د ایران فارس خبري آژانس ته مصر د منتخب ولسمشر محمد مرسي په حواله وایي، قاهره بل اسرائیل سره د 1990 میلادي کال د سولې د تړون په اړه له سره غور وکړي. خو د محمد مرسي په حواله د فارس آژانس دا څرګندونه د نوموړي د هغه وینا سره په تضاد کې دي چې ویلي وو کده ولسمشر شینو له اسرائیل سره د سولې تړون ته بجمن پاتې وي. پاینه حال کې له قاهره څخه رسیدلي رپورټونه وایي چې اخوان المسلمین ډلې د هیواد له پوځي شورا غوښتي چې د نوي حکومت د جوړولو لپاره له محمد مرسي سره همکاري وکړي، او په دې لړ کې منحل شوی پارلمان قسمن بیرته فعال کړي.
د مصر په مصر کې مو د نوو سیاسي تحولاتو په اړه واوریدل چې پرون پکې محمد مرسي د نوي ولسمشر په توګه باندې وټاکل شو. د مصر د حالاتو په اړه د ازادي رادیو په ویبپاڼې کې هم مطالب لوستل شي. دا وستغه صفحه زما مخته پرته ده، پکې لیکلي محمد مرسي د مصر د ولسمشر په توګه ګټونکو اعلان شو، او همداشانې په خبرونو کې تر ټولو تازه معلومات هم د ازادي رادیو په ویبپاڼې کې شته، ازادي رادیو ډاٹ کام او یا هم ازادي رادیو ډاٹ اورګ په یاد ولرئ.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
فرهاد امین شینواری لیکي، د راتلونکو انتخاباتو لپاره باید یو ښه میکانیزم جوړ شي. باید هغه کسان چې ریاست جمهوریت ته ځان انتخابوي، د هغوی تعلیمي سطح، د هغوی تیرې کړنې، او د کاندیدانو لپاره یو خاص شمیر وټاکل شي چې د 15 کاندیدانو څخه زیات نشي، تر څو خلک په اسانه یو کاندید ته رای ورکړي. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی خو لیکلی دی چې اتصالات زیات مصرف کوي، باید مصرف یې کم شي. رحمان الله صافی له کونړ لیکلی دی، د هیواد په لیسو کې فساد، رشوت خوري او ډوډۍګانې ډېرې شوې دي. د معارف چارواکو نه غواړو چې د دې ستونزې ته د حل لارې عمومي او ورته پاملرنه وکړي. یحیی هم له کونړ اس ام اس را لیږلی دی، لیکي تعجب خبره ده چې د کونړ والی د حاجیانو سهم هم غلا کوي، او د دې مقدس نعمت څخه د کونړ خلک محروم کړي دي. نو له کرزینه مو جدي غوښتنه ده چې د کونړ والی بدل کاندي. د د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي د شخصي لابراتوارونو د فعالیت له څرنګوالي شکایت کوي او وایي چې سربیره پر دې چې دا لابراتوارونه زیاتې پیسې اخلي خو سم تشخیص نه کوي. خلک وایي د اداري فساد له امله په دولتي ادارو کې د دوی کارونه ډیر ځنډول کیږي او له دې امله پوزې ته راغلي دي. په یو بل راپور کې راغلي د وچو میوو یو شمیر صادرونکي د دوی کارونو ته د دولت د نه پاملرنې له امله سر ټکوي او په ننګرهار کې ویل کیږي چې سږکال د هندوانو حاصلات تر نورو کلونو ډیر زیات شوي دي. په دې اړه مفصل راپورونه د ازادي راډیو په سبانه خبرونه کې مه هیروئ. دا د ساعت ګورم شپږنیمه بجې کیدونکې دي. ملیه احراری سټډیو ته راغلې ده او د نن ورځې وروستۍ ماښامنۍ خبري مجله وړاندې کوي. ښه راغلې.
تشکر فریده جان.